از رادیو آزادی میشنوید. به سر ساعت رسیدیم. برنامه را میسپارم به همکارم فرشته جلالزی.
در آزادی رادیو درنو دوستانو پروگرام ته بخیر راغلاست. څلور بجې سوې د مازیګر د آزادی رادیو د دې ساعت خبرونه تر پنځو بجو ده. د خبرونه ز فرشته جلالزی را سره رضوان مراد صفی الله ستانکزی او عبدالقادر او د آزادی رادیو د نن ورځې نور ټول همکاران په ګډه درته وړاندې کوو. په خبرونه کې به د آزادی رادیو د خبریالانو رپورټونه واوري چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو په ورځنیو مسایلو باندې څه وایي. خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان په شمالي وزیرستان کې نن د سرک غاړې د یومین چاودنی دوه سرتیري وژلي او پنځه نورې زخمیان کړي دي. د اسرائیل صدر اعظم وایي چې چمتو دی چې په غزه کې د حماس ډلې پر ضد خپل روان عملیات په لویه اندازه پراخ کړي. خو د نړۍ خبرونه به وروسته د رضوان مراد څخه واوري. اول به صفی الله ستانکزی د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
خدرم نوریدونکو السلام علیکم. د کورونی خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي امنیت ریاست په هلمند کې د څوارلسو وسلوالو مخالفینو لنیولو خبر ورکوي. د کابل امنیتي چارواکي وایي په دې ښار باندې تیرې اونۍ راکټي حملو په تړاوي درې کسان نیولي او په کونړ ولایت کې د ملي اردو درې برمته شوي سرتیري تېره شپه د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوي دي. دا هم پوره خبرونه. د ملي امنیت د عمومي ریاست چارواکي وای په هلمند کې 14 وسلوال مخالفین نیول دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په دې اړه په یوه مطبوعاتي اعلان کې ویلي په نیول شویو کې 15 داسې کسان هم شامل دي چې پلان درلود د سیمه ایزو پولیسو په لیکو کې جذب او بیا حمله وکړي. په اعلان کې ویل شوی چې له دغو کسانو سره یو اندازه وسلې او مهمات هم نیول شوی دي. چارواکي په افغان ځوکونو کې د وسلوالو مخالفینو نفوذ د دوی لیکو څخه پر بهرنۍ او افغان عسکرو د حملو یو سبب بولي. د کابل خر امنیتي چارواکي وایي چې په کابل باندې د تیری اونۍ د راکټي بریدونو په ارتباط درې تنه نیولې دي. د یو سل یو اسمایي زون قومندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې رئیس جنرال محمد ظاهر ظاهر د یک شنبې پرس په کابل کې خبریالانو ته وویل
یک چند وقت پیش در حوزه 12 فایر شد، سر و صدا شد.
دایوی اتو وقت مخکی په 12 حوزه کې د زیو شوې شور ماشور جوړ شو. په کوم روختونی حمله وکړه. بیا هم د جمی پښپا هم داسې غیر مسوله کسانو په نهمه حوزه کې خود سرانه د زیو کړی چې لنیک مرغه مونږه آمدګی درلوده او دغه کسان مونیول. تیرونه د کابل خر په بیلابیلو زینو کې څلور راکټونه ولګیدل چې یو تن پکې وژل شو او درې نور ټپیان شول. په ختیځ کې د ملي اردو مسؤلین وایي چې د دوی درې برمته شوي سرتیري تیر شپه د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د 201 سیلاب قلی اردو ویاند محمد نومان حاتفي ازادي راډیو ته وویل د ملي اردو د درې سرتیري د پنځمې پرز د کوناړه د ناړي او غازی آباد ولسوالۍ ترمنځ په لوی لار کې د وسلوالو مخالفینو لخوا له ملکی موټرو کوز شوي او له برمته کولو وروسته د شنبې په شپه وژل دي. ویل کېږي دا لومړی ځل نه دی چې امنیتي ځواکونه د ملکیانو له موټرو څخه د کارونې په مهال له داسې خطرونو سره مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې هم له ملکی موټر څخه استفاده په صورت کې امنیتي ځواکونه له ورته پیښو سره مخ شوي دي. او د کندوز امنیتي مسؤلین وایي چې د کندوز د خانابات ولسوالۍ امنی قومندان د مرکزی بغلان په سیمه کې د سړک د غاړې په یوې ماین چاودنه کې ټپي شوی دی. د کندوز د خانابات د امنی قومندانۍ مرستیال سمونیار سراج الدین ازادۍ راډیو ته وویل دا پیښانن له غرمې مخکې هغه مهال شو چې د خانابات امنی قومندان سمونوال حبیب الله د کابل په لور روان او د سپرلی موټر د بغلان ولایت د مرکزی بغلان په چهارشنبه سیمه کې په یو ماین ور برابر شو. ویل کېږي په دې پیښه کې کوم بل چاته زیان نه دی اوښتی او تر اوسه هم د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. کورنۍ خبرونه همدلته پای ته رسیږي. بهرنۍ خبرونه له رضوان مراد څخه واورئ.
السلام علیکم. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې نن د سرک غاړې د عمان چاودنې دوه سرتیري وژلي او پنځه نورې ژوبل کړې دي. چارواکو ویلي چې دا چاودنه میرانشاه ته نږدې په میر علي سیمه کې د پوس پر یو موټر شوې ده. افغان سرحد ته نږدې شمالي وزیرستان د القاعده شبکې او نورو سخت دریځو وسلوالو ډلو د فعالیت مرکز ګڼل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم وایي هیواد چمتو دی چې په غزې تراړه کې د حماس ډلې پر ضد خپل روان عملیات په لویه اندازه پراخ کړي. بنیامین نتنیاهو ویل
צה"ל תקף עד עכשיו יותר מ-1,000 יעדי טרור ברצועת עזה.
دی وای د اسرائیل د دفاع ځواکونه په غزه کې لزور زیات توریستي اهداف په نخښه کړی دي. پوز اوس هم خپل عملیاتو ته دوام ورکوي. د عملیاتو هغه وسلو او کسانو ته چې په اسرائیل بریدونه کوي لوی ضربه رسولې ده. حماس او نور توریستي سازمانونه بل لوی قیمت ادا کړي او د اسرائیل د دفاع ځواکونه چمتو دي چې خپل عملیات په لوی اندازه پراخ کړي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې نن په داسې حال کې د خپل کابینې په غونډه کې وکړه چې پر غزې تړه باندې د پنځمې ورځې لپاره د اسرائیل راکټي او هوایي حملې دوام لري. دا راپورونه له مخې د دواړو خواو ترمنځ تاوتریخوالي کې تر اوسه پورې 50 فلسطینیان او 3 اسرائیلیان وژل شوي دي. راپورنا وای د ترکیه په زندانونو کې بند سلګونو کوردانو خپل غذایی احتساب پای ته رسولی دی. دغو زندانیانو په ترکیه کې د کوردانو لپاره د زیاتو حقونو او د پی کې کې یا د کوردانو د کارګر ګوند د زنداني مشر عبدالله اوجلان د بند شرایطو د ښه کولو په خاطر له څو اونیو راهیسې د نه خوړلو احتساب کړی. اوجلان چې له 1999 کال راهیسې د ترکیه په امرالی نومې جزیره کې زنداني دی، د 3 لسیزو لپاره د کوردانو د خپلواکۍ لپاره د ترکیه پر ضد مبارزه کړې ده. ترکیه عبدالله اوجلان د دواړو خواو ترمنځ جګړو کې د څلوېښت تو زرو کسانو د وشل کېدو مسؤل ګڼلی دی. د ترکیه سربیره متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې هم د کوردانو د پی کې کې ډله د توریستي سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د امریکا د جمهور رئیس په توګه له دوهم ځل ټاکل کېدو وروسته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې ولسمشر باراک اوباما نن د ختیځې آسیا له دریو هیوادونو کتنه پیل کړه. ولسمشر اوباما نن د تایلند مرکز بنکاک ته ورسید چیرته چې نوموړی د دې هیواد له پاچا سره ویني او د امریکا د متحد په توګه به د دې هیواد په اهمیت ټینګار وکړي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر اوباما به سبا ته له برما څخه چې د اوږدې مودې له پوځي واک څخه په خلاصېدو د اصلاحاتو په لور روان دی کتنه وکړي. دا برما ته د امریکا د جمهور رئیس لومړنی سفر دی. نوموړی به د سې شنبې په ورځ په کمبوډیا کې د ختیځې آسیا د هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي او په همدې کتنې سره به له ختیځې آسیا څخه خپل سفر پای ته ورسوي. د هند په سوداګریز ښار ممبئی کې نن لسګونو زرو کسانو د هندو ملت پال سیاستوال بال ټاکرے په وروستیو مراسمو کې ګډون وکړ. دا راپورونه له مخې شاوخوا شل زره پولیس او امنیتي افراد د بال ټاکرے د جسد د سوځولو د مراسمو د امنیت لپاره ګمارل شوي. شپږ اتیا کلن بال ټاکرے چې تېره ورځ مړ شو په 1986 کال کې په دې نظریه سره چې د هند له مهاراشټرا ایالت څخه کډوالو باسي او دغلته د اسلام د خپرېدو مخه ونیسي، د هندوانو ملت پاله ګوند شیو سینا تاسیس کړ. د هند حکومت بال ټاکرے د ممبئی ښار د 1990 کال د ناکراریو چې شاوخوا زر کسان پکې وژل شو په پاراولو د مسلمانانو په وړاندې په تاوتریخوالي تورن کړو. نوموړی د غراس پر سخت دریځو هندوانو غږ کړو چې د ځان وژونکو یو ډله جوړ کړي څو په مسلمانانو حمله ترسره کړي. او راپورونه وایي چې یوې تبتۍ میرمن چې د دوو ماشومانو مور وه په خپله سیمه کې د چین د واکمنۍ په اعتراض کې ځان ته اور واچو او مړه شوه. د تبتیانو د ملاتړ سازمان چې مرکز یې په متحده ایالاتو کې دی ویلي چې جګمو کای پرون په قینغای ایالت کې ځان سوځولی دی. د روان نومبر میاشت له پیل راهیسې تر اوسه پورې 9 او 2009 کال په دې خوا شاوخوا 15 تبتیانو د چین د واکمنۍ پر ضد اعتراضونو کې ځانونه سوځولی دي.
تازه دی رادیو درنو دوستانو السلام علیکم. پروگرام ته بیا هم په خیر راغلاس. د فرشته جلال زیمه په دې پروگرام کې ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه کې د افغانستان او سیم پر حالات او تاسو رپورټونه لرو. تاسو واوري چې هغه طالبان چې د پاکستان له زندانونو څخه اوس خوشی شوی دی چیرته دی؟
کورونا په پاکستان کې او خپل کورونا ته لاړل او تر خپل کورو ته ومره چې دل منګه تقاضا په اول کې دا و چې څو د افغانان دي او
خو ځینې سیاسي کارپوهان بل ډول انګیرنې لري.
شورا رئیس سول معلومات نه لري چې دا خلک رښتیا چې سوې کې نه دي سوې. دا خلک تر هغه وخت پورې چې افغانستان ته ورانه شي او د هغو د ساتلو
په ولسی جرګه کې یو شمېر کسانو نن اندېښنه څرګنده کړه چې د تیلو 300 ټانکرونه د کابل هرات په لاره سوځېدلې دي. دا چا سوځولې؟ او په نړیوالو مسایلو کې بینکاک ته د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما د سفر جزئیات اوریدلای سي. دا افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمېر غړي وايي هغه کسان چې په پاکستان کې په وروستیو کې له زندانونو څخه خوش شول، البته طالب بندیان، هغوی خپلو کورونو ته تللي دي او یو شمېر یې حتی خپلو کورونو ته رسېدلي دي. د افغان حکومت تر پرله پسې غوښتنو وروسته د یو شمېر طالب زندانیانو خوشې کېدو ته په دې سترګه کتل کېږي چې د اسلام آباد حکومت بالاخره د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د رغونکي رول لوبولو ته تیار دی، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان په بل نظر دي. د ازادي راډیو خبریاله جمیله ظریف په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د سولې د عالي شورا غړی حاجي دین محمد چې پاکستان ته د تللي پلاوي غړی و، ازادي راډیو ته وویل چې دوی غوښتل راخوشې شوي کسان کابل ته راولي، خو په وینا یې د ځینو ستونزو له امله یې ونه شو کړی. هغه وویل نه بندیانو غوښتل چې کابل ته راشي او نه هم د بندیانو د تبادلې په هکله د افغانستان او پاکستان ترمنځ کومه موافقه موجوده ده، نو ځکه یې بندیان په پاکستان کې پرېښودل.
افغانستان ته بوزو بیا دې خبره کې یو څه مشکلات ونو، بیا موږ په دې باندې موافقه وکړو چې خصوصي د دې موږ پاکستان کې خصوصي خپل کورونه تجلاتږي. خو د پاکستان حکومت په خپل شو موږ سره لیدلې وی او البته مخکې نه څه ارتباطات د کورنۍ سره او دغو سره وو، او یقین لرو چې انشاءالله دوی به مثبت کردار ادا کوي.
حاجي دین محمد دې پوښتنې په ځواب کې چې څه تضمین موجود ده دغه کسان بیرته له وسلوالو طالبانو سره یو ځای نشي، وویل دا کار یوازې د ښه نیت او باور فضا د رامنځته کېدو لپاره شوی او په دې برخه کې کوم تضمین نشته. هغه وویل که څه هم له خوشې شویو طالبانو سره د دوی پلاوی ونه کتل، خو پاکستاني چارواکو د دغو نهو کسانو نمونه ورکړي چې خوشې شوي دي. اجدین محمد د خوشې شویو کسانو نمونه ونه خستل او د مرکې پر مهال وویل اوس یوازې د مولوي خالص د زوی انور الحق نوم په ذهن کې دی. بل خو یو شمېر کتونکي په دې اندي چې دغه طالب مشران ټول نه دي خوشې شوي، بلکې یو شمېر یوازې له یو زندان نه بل زندان ته انتقال شوي دي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل څو چې را خوشې شوي طالب چارواکي کابل ته را نه وصل شي، نو د سولې په پروسه کې مهم رول نشي لوبولی.
افغانستان ته برانه شي او د هغو د ساتلو د امنیت لپاره ضمانت نه دي ورکړل سوی، د هغو خوشې کېدل دومره چندان ګټور نه ده. دا خلک چې اوس پاکستانیانو تر لاس لاندې وي، د خپل فامیلو سره زندګي وکړي، تر هغه وخت پورې هغو نه شي کولی چې له موږ سره همکاري وکړي. د دوی سره یو زندان ته اچوي هغه تهدید کوي، بیا نو چې همکاري وغواړي باید د پاکستان په اشاره همکاري وکړي، تر هغه وخت پورې چې هغو په پاکستان کې اسیر وي یا د پاکستان په مملکت کې ژوند به ولري.
هغه دا وکړه چې یوازې مولوي انور الحق مجاهد او مولوي محمد کریم را خوشی شوي او دا مهال په پېښور ښار کې اوسېږي. د هغه په وینا مولوي عبدالحکیم او مولوي متی الله د پاکستان حکومت را خوشی کړي، خو بیرته یې نیولې دي، او د مولوي رحمت الله، مولوي محمد داوود او مولوي میر احمد ګل په هکله معلومات نشته چې خوشی شوي دي او کنه. د سیدی ادعا تر اوسه پاکستانیو او یا هم افغان چارواکو نه ده تایید کړې.
د پاکستان لخوا د طالب بندیانو د لومړي ډلې د خوشې کېدو خبر د افغان حکومت د وسوالو طالبانو او حتی په کابل کې د امریکایي چارواکو لخوا وستایل سوم. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې پرون د یو شمېر رپورټونو پر اساس وویل چې په خوشې شویو کسانو کې د طالبانو د رژیم د عدلي وزیر ملا نور الدین ترابي، د مخابراتو د وزارت مرستیال الارداد طیب، د ملا محمد عمر ځانګړی سلاکار ملا جهانګیروال، د بغلان والي عبدالسلام، د کندوز والي مولوي محمد درې نور لوړدوبه چارواکي حاجی قطب، سید سعد الدین آغا او مولوی متی الله شامل دي. د امریکا د وودرو ویلسن په نوم د کارپوهانو په نړیوال مرکز کې د جنوبی آسیا د چارو څارونکي مایکل کولمن وایي د پاکستان لخوا د دوغو کسانو خوشې کېدل مثبت ګام دی، خو د ښه نیت یوازې یوه وړه نقشه ده. د ښاغلي کولمن په باور د دې لپاره چې واضح وویل چې پاکستان خپل دریځ بدل کړی او د یو مثبت رول لوبولو ته تیار دی، باید څرګنده پالیسي ولري.
I think if there's one thing we could say about the Pakistani government, it's that it really
The way کچیر د پاکستان د حکومت په اړه یو خبره وکړه، هغه بداوی چې د هیواد یو څرګندوی استراتیژیک تګلار نه لري چې مخې په افغانستان کې د رواني لوبې د پای ته رسولو لپاره پر مخ لاړ شي. لوی خو په مذاکرو کې د مهم رول لوبولو خبرې کوي او لبل پلاوه لڅو میاشتو کلو رئیس د اسلام آباد لخوا زد او نقیز پیغامونه ورکول کیږي. دا هم لانه د څرګند چې پاکستان د دې ټولو خبرو څخه غواړي. د ازادي رادیو پر ویب سټ باندې تاسو کولای شئ چې پر دغه مسأله باندې د اسلام آباد لپاره د افغانستان د سفیر څرګندونی واوري. سر لدی چې د اسلام آباد د اقدام د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د پایل لپاره مثبت ګام بلل کیږي، خو زیات شمیر افغان څارونکي په دې باور دي چې لدی سره هم د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د پاکستان د نیت په اړه پوښتنې موجود دي او پاکستان باید عملی اقدامات وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت په اصولو کې موافقه ورسره کړې ده چې په دغه هیواد کې ټول طالب زندانیان به خوشی کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي. ازادي راډیو
د ولسی جرګې یو شمېر غړو د هرات کابل پر لارې د سوند موادو د ټانکرونو په سوځېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. په ولسی جرګې کې یو شمېر کسانو ویلي چې په تیرو میاشتو کې پر دغه لار باندې د تیلو لښترژ 308 ټانکرونو سوځول شوي او څو باندې 50 تنه په دغو پیښو کې زخمیان او مړه شوي دي. د جرګې یو شمېر غړو دا هم ویل چې دغه ټانکرونه اکثره په هغو سیمو کې سوځول کېږي چې هغو ته امنیتي پوستې نږدې پرتې دي. د ازادي راډیو خبريال خان محمد سند له کابل رپورټ لري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي د هیواد له امنیتي ارګانونو غواړي چې د کابل هرات د لوی لارې امنیت ته د تدابیر جدي کړي، سو سوداګریز مالونه او د تیلو ټانکرونه پرته له خطره ټاکلو ځایونو ته ورسیږي. دوی وایي په وروستیو څو میاشتو کې پر دې لارې د تیلو پر ټانکرونو بریدونه زیات شوي دي. په ولسی جرګه کې د هرات ولایت د خلکو استازی غلام فاروق مجروح وایي چې د تیلو پر ټانکرونو د بریدونو له امله په سلګونو ټانکرونه له منځه تللي او په لسګونو موټر چلوونکي او ساتونکي پکې ټپیان او وژل شوي دي.
از چند بدین سوی تانکرهای حامل مواد سوخت از هرات جانب قندهار در مسیر شهرها مورد حمله قرار میگیره که تا
لسه مدیر حیث دسوان مواد و تانکرنا در هرات چه خد قندهار پر لار تربرید لاندی رجی تروسه چه بند دریس و تانکرنا در دی حمله لعمل لکار لیودلی یو سلو داویا پا بشپر توگس وزیدلی او تلور پنزوش ریوران یا ساتون که پکش تپیان او وجل سیوی دی در پیش پا حوق زیانو که رامانست سیوی چی پا پنزوس متری که امونیتی پوستی فاری دی.
یوازې د کابل هرات لوی الار نه د چپکې د تیلو پر ټانکرونو بریدونه کیږي، بلکې د هیواد پر ځینو نورو لوی لارو کې هم ورته پیښې رامنځته کیږي. په دې لارو د سفر پر مهال ډیر داسې ټانکرونه او نور بار وړونکي موټر تر سترګو کیږي چې د بریدونو په نتیجه کې سوځېدلی دي. راپورونه دا هم وایي چې د سون موادو ټانکرونه تر ډیره ځایه د مخالفینو لخوا پر سړکونو کې د ښخ شوو ماینونو د چاودېدو له امله له منځه ځي. د کورنیو چارو وزارت چارواکي دا مني چې په لویو لارو په تیره د هرات کابل په لاره کې د تیلو ټانکرونه په بشپړه توګه له خطره خوندي نه دي. د دې وزارت مرستیال جنرال مرزا محمد یارمان د یکشنبې په ورځ د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون ته وویل چې د یادې لارې امنیت ته یې له دفاع وزارت سره په ګډه تدابیر نیولي دي.
حیات تعیین کردیم، حیات وظیفه داره که میروه به ولایت هرات، از ولایت هرات بررسی خود شروع میکنه تا ولایت غزنی.
یو پلاوی متاکلی دا به هرات او لارسی او لهرات به تر غزنی پوری چیرنی پیل او علت به معلوم کی ټول پوسټه بووینی او دا ټانکر چې د هر پوسټه د مسؤلیت پسې مکه سفزه دلی دا به هم وڅیړي.
دا هم وویل د ستونزې اواره ته پکار دچی د هواد د ټولو لوی لارو د امنیت خوندیتوب ته تدابیر ونیول شي. د چارو پوهان وای امنیتی ارګانونو ته پکار ده چې د هیواد د ټولو سوداګریزو لارو امنیت ته هڅه پراخ کړي. دوی تاکید کوي چې که د دې لارو امنیت خوندي نشي د هیواد په سوداګریزو چارو او اقتصاد به ناوړه اغیز پرېوزي.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې نن په یو مقاله کې لیکلي دي چې افغان امریکایي لیکوال خالد حسیني ډیر ژر یو بل کتاب خپروي. د کاغذ باد یادګودي پران باز چې کتاب نوم دی د کارت رانر چې د نړۍ د ډیرو خرڅیدونکو کتابونو څخه تر چاپ شپږ کاله وروسته دا دی. لیکوال ډاکټر خالد حسیني وایي چې بل کتاب لیکلی دی. خالد حسیني ویلي چې دا کتاب یې اند ماونټینز ایکوډ، یعنی کټکی پټکی ترجمه سي په دې معنی چې په غرونو کې انګازې شوې تر نوم لاندې خبريږي. خالد حسیني ویلي چې د دا کتاب لیکلی ترڅو د افغانستان سره د نړیوالو لپاره د تماس او د شی پیژنګلوی لار برابر کړي. ډاکټر خالد ویلی چې دای د افغانستان د خلکو په وړاندې خپل دند کړل چې هغه غلط باورونه چې د افغانستان په اړه موجود دي لمنځه ولاړ سي. ډاکټر حسینی ګارډین ته ویلی اوس هم په غرب کې د افغانستان په اړه ناوړه بیل بیل انګیرنسته، مثلا دا چې افغانستان لا هم په 12مه پیړۍ کې نشته دی. حسینی په کابل کې زیږیدلی او په امریکا کې زده کړې کړې او تر 2015 کال پورې د امریکا د لاس انجلس په یو روغتون کې ډاکټر و. د حسینی اول کتاب د کایت رنر یا ګودی پرمباز و چې په اویا هیوادونو کې چاپ سوی دی. دوهم کتاب یې په 2000 میلادي کال کې چاپ سو چې 1000 سپلندد سنز نومیږي، یا یو زر پرتمین لمرونه. ګارډین وایي چې تر اوسه د ډاکټر خالد حسینی د دواړو کتابونو 18 میلیونه کاپیګانی د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خرڅ شوې دي، خو د خالد حسینی هیڅ کتاب تر اوسه په پښتو نه دی ترجمه سوی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو که په خپل کورونو کې انټرنیټ لري نو د ازادي رادیو ټول خبرونه تاسو لایو اوریدلای شئ. هم دا اوس د ازادي رادیو په خبرونه کې د افغانستان او سیمه پر حالات تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. ورسته به د ورکو شو یو ځانو په لټه کې پروګرام درته وړاندې کړو. نو د ازادي رادیو پروګرام تاسو د ویب پاڼې آدرس په یاد ولرئ: www.azadiradio.com. د خوست ګردیز سرک د موټر چلونکو او مسافرینو د شکایتونو یو رپورت لرو. دی وایي چې مرکزی حکومت د دغه سرک د جوړولو لپاره جدي پاملرنه نه ده کړې او پر روان ژمي کې به له سختو مشکلاتو سره مخامخ سي. د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي چې د ژمي په موسم کې د دغه لارې د مسافرینو او د موټرو د تګ راتګ لپاره تدابیر نیولې دي. دا چې د دغه مسلې جزئیات څه دي، لسمی نجیب الله الوخیل رپورت لري.
د خوست ګردیز د سړک د موټرو چلوونکو او مسافرین اندیښنه لري چې سګنی شمه کې به هم د خټو او واورو لامل له سختو ستونزو سره مخامخ شي. دوی وایي د هیواد په نورو سیمو کې حتی ولسوالۍ ته سړکونه پاخه شوي، خو د خوست ګردیز سړک چې ترانزیټي ارزښت لري او د هیواد سویل ختیځ له پلازمینې سره تړي، خو بیا هم په تیرو 11 کلونو کې مرکزی حکومت د اساسي جوړولو کار نه دی بشپړ کړی.
جوالی ماما ول سوال کا سرګینه په خدي می کوم می ضرور چدا دا غا سپرند پر سوال سره به بخ په دوت بش پر شوی دی وای واس پر شوی دی په ګوره کر شوی دی چې شپه کې تیری هغه زی بیا پرې خدا کوټه نه مو شکه شروع کړی.
من نو محمد ریم دا ډیر ډیر خراب دو بل چیکړی زیوت دی دا چیکړی کې د چ جمپونه ور کې دی مغه بالکل مونږ نه شکرلا چې مونږ خپل ټیم ته مریض ورسو سټو کې څنګه ګلې دی دا څنګه ګلې چې ډیر خراب دو وټ موټر خو شي دغه ټټونه وشي په ټټونی ریزون خيګار کو زیګیا په وړو موټر شي وړو موټر خو بالکل انا شي خطاله دا سیوریز چې په ژمي کې مونږ گئی شي وځو شپې 2 بجې وا بجې ورسېږي
په ځلا لیار یو د میرا جان کمبنس را خرابادو د سرټو بیخ کې خرابادو نه را د ځای کې خرابادو.
د فواید عامې وزارت تخنیکی مرستیال نورګل منګل وایي چې د خوست ګردې سړک یوازې له کریډ کولو څخه 8 کیلومتره پاتې دی. چیرې دې جملې څخه د 10 کیلومتره سړک پر جوړولو باندې عملا کار روان دی. د فواید عامې وزارت مرستیال زیاتوي چې د ژمي په موسم کې د سړک ساتنه او څارنه همدارنګه له واورو او خټو څخه پاکول د نوموړي انجیو مسؤلیت دی.
فعلاً موجوده قرارداد قرارداد نه ده او که باندې عملا کار جریان لري متوقف 20 کیلومتر ساعت پاتې کیږي د یو تدارکاتي پروسه په جریان کې ده. امکان لري چې د زمي تر اخره پورې دا پروسه تکمیل شي. د سړک په مراتب د دې موجوده قرارداد په واړه ده او وړه پاکوال د خطر لري کول حتی وسایل کې بند پاتې کیږي د دوه کش کول ان دا ټول مسائل دي په واړه باندې
دی. یادونه ورده چې د خوست ګردې سړک پر جوړولو شاوخوا و کال وړاندې کار پیل شوی او څوزغه یې چاره وی او بلی کمپنی ته لاس پرداس شوی. خود نامعلوم او علتونو لکبلی کار تکنه شوی او تر اوسه یې همی وستر برخن ندرغول شوی.
پا کنر که دا افغانستان دا ملی اردو یشمیر سرتیری پا کمین که وجل سوی دی البته دا وستوال و کسان لخوا. دا ازادی راژیو خبریال روحولا انواری لکنر دا دغی پیش جزیات وراندی کوی.
په ختیځو ولایتونو کې د ملي اردو مسولین وایي چې د دوی درې تنه سرتیري چې لومړی د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې وسلوالو کسان نیولي او تیره شپه یې وژلي دي. د درې واړو سرتیرو جسدونه یې ترلاسه کړي او خپلو کورنیو ته یې انتقالوي. په ختیځو ولایتونو کې د 201 سیلاب قلی اردو ویان محمد نومان حاتیفی په تلیفون ازادي راډیو ته وویل د دوی درې تنه سرتیري چې د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې دنده درلوده د تیرې پنجشنبې په ورځې له خپلو مشرانو رخصت اخیستې او په یو شخصي موټر کې د کورونو په لور روان شوي وو چې د اسدآباد او ناړۍ ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلي سرک په اوږدو کې کلا د غازی آباد ولسوالۍ ته را رسیږي. هلته د وسلوالو کسانو په کمین برابرېږي چې وسلوال کسان درې واړه له موټره کوزوي او ځان سره غره ته خیژوي او تیره شپه یې وژلي چې جسدونه دوی ته د یک شنبې په سهار په لاس ورغلي دي. هغه وایي کله چې یو څوک په ملي اردو کې رخصت اخلي لومړی ورته ویل کېږي چې باید فوزي قطار سره له خطري سیمو څخه ووځي او بیا کور ته لاړ شي. خو بدبختانه چې یو شمیر سرتیري د دوی خبرو ته غوږ نه نیسي او په بې صبرۍ په شخصي موټرو کې حرکت کوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل نه دی چې د ملي اردو په اصطلاح رخصت شوي سرتیري فوزي قطار ته صبر نه کوي او په خپل سر د سورلیو په موټرو کې د دندې له ځایه حرکت کوي او په لاره کې د وسلوالو کسان لخوا لومړی نیول کېږي او بیا وژل کېږي. بلکې له دې څو ورځې وړاندې د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې هم څلور تنه سرتیري ورته پیښې سره مخامخ شوي وو.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د ورکو شوې ځانو پروګرام خبرونه دا پروګرام به ورسته په همدې خبرونه کې درته وړاندې کړو. هم درس په پوره څلورنیم بجې باندې تاسو کولای شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز واورې. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما چې د آسیا دریو هیوادونو ته په سفر وتلی نن تایلند ته ورسید. د اوباما په اجنډا کې پر تایلند سربیره میانمار یا برما ته چې یو وخت سخت منځوي هیواد مهم سفر همدارس په کمبودیا کې د ختیځ آسیا د هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون هم شامل دي. رویټرز خبری اژانس په یو تحلیل کې لیکلي په انتخاباتو کې لبریا وروسته ولسمشر باراک اوباما په لومړي ځل د دې لپاره جنوب ختیځ آسیا ته په سفر وځي چې څرګنده کړي چې دای د ختیځ خواته د امریکا د ستراتیژیک تمرکز په برخه کې جديدي. احمد تکل دغه رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
ولسمشر باراک اوباما جنوب ختیځ آسیا ته د سفر په لومړي پړاو کې تایلند ته رسیدلی او ټاکل شوی د چنن په پلازمینه بنکاک کې له سلطنتي سومې څخه لیدنه وکړي. وروسته به هغه روغتون ته ولاړ شي چې د تایلند پاچا بومی بول پکې بستر دی او بیا به له صدر اعظم انګلوک شینوار سره تر خبرو وروسته یوې ګډې مطبوعاتي غونډې ته وینا وکړي. امریکا تایلند د آسیا د محور په نوم پر چین د څارنې په مقصد د هغې پالیسۍ د پرمخ بیولو لپاره یو ډیر مهم متحد ګڼي چې ولسمشر اوباما تیر کال اعلان کړه. میانمار د دې درې ورځني سفر مهمه برخه بلل شوې او ولسمشر باراک اوباما د امریکا لومړنی برحاله ولسمشر دی چې سبا د هیواد ته ځي. میانمار یا برما چې له څو لسیزو پوځي واکمنۍ وروسته د ډیموکراسۍ پر لور ګام اخی تر څه وخت مخکې پورې د نړۍ په کچه منځوي هیواد و. په پام کې د چې اوباما په پلازمینه پنومپن کې لولسمشر تاین شاین او د اپوزیسیون له نام توڅېرې اون سان سوچی سره چې د پڅېر د نوبل د جایزې ګټونکو د وګوري د بشري حقوقو ځینو نړیوالو ډلو پر دې سفر اعتراض کړی او ویلي دي چې ولسمشر اوباما یو نیمه ملکی حکومت ته د اصلاحاتو له بشپړولو مخکې امتیاز ورکوي. په داسې حال کې چې امریکا ځان د افغانستان او عراق د جګړو له درانه بار څخه راباسي او هڅه کوي چې د چین له نفوذ سره د مقابلې لپاره خپلو اقتصادي او امنیتي تعهداتو ته نوي معیارونه وټاکي، د اوباما د جنوب ختیځ آسیا سفر ته د ډیر اهمیت په سترګه کتل کیږي. رویټر خبری اژانس لیکي په انتخاباتو کې له بریالیتوب وروسته په لومړي ځل جنوب ختیځ آسیا ته د سفر انتخاب ښیي چې اوباما د نړۍ له هغې سیمې سره چې تر ټولو چټکه اقتصادي وده کوي د ښو اړیکو ټینګول غواړي. هغه ستراتیژي چې د اوباما نږدې همکاران غواړي د ده د ولسمشرۍ د دوو دورو یو میراث وي. خو په داسې حال کې چې د اسرایلو پوځ د حماس له وسلوالو سره په جګړه کې کیوتای د د پر سفر د غزې روان بحران چې د نړیوالو ډیره پاملرنه ځان ته اړولې ده او همدارس په امریکا کې دننه د بودیجې سترې لانجې سیوری اچولای.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د ازادي رادیو پر همدغه ویب پاڼه باندې تاسو د ازادي رادیو ونیزه کلتوري خبرونه خبری مجله اوریدلای سي. په د خبری مجله کې به په دې ونی کې لځواني تکړه شاعر شفیق خپلواک سره د ازادي رادیو ځنګړي مرکه واوري. نو د ازادي رادیو د ویب سټ نوم په یاد لري او همدارس په دغه پاڼه باندې تاسو کولای شئ چې نور د ازادي رادیو هغه پروګرامونه چې تاسو په خوانه دی اوریدلی او یا غواړئ لسره یې واوري تر لاسه کولای شئ. رضوان مراد را سره په استودیو کې دی او غواړي چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د ملي امنیت عمومي ریاست په هلمند کې د 400 وسلوالو مخالفانو له نیولو خبر ورکوي. د ملي امنیت ریاست یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې د نیول شو کسانو 15 تنو د پولیسو په لیکو کې د جذب او بیا د حمله پلان درلود. د کابل امنیتي چارواکي په دې خار باندې د 13 اونۍ راکټي حمله په تړاو درې تنه نیولې دي. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې نند سره غړ دی او ماين 14 نه 2 سرتيري وجلي او 15 نورې جوبل کړې دي. د اسرائیل صدر اعظم وايي هوا د چمتو ده چې په غزه کې د حماس ډلې پر ضد خپل عملیات په لوی اندازه پراخ کړي. راپورونه وايي د ترکیه په سندانونو کې بند سلګونو کردان خپل غذایی اعتصاب پای ته ورسو. د امریکا د جمهور رئیس په توګه له دوهم ځل ټاکل کېدو وروسته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې ولسمشر اوباما نن د ختیځي آسیا له دریو هیوادونو کتنه پیل کړه. دا هند په سوداګریز ښار ممبئی کې نن لسګونو زره کسانو د هند ملت پال سیاستوال بال ٹھاکرے په ورسې مراسمو کې ګډون وکړ.
ورسته به په څو دقیقو کې تاسو ته د ورکوښو یو عزیزانو په لټه کې پروګرام وړاندې کړو. خو سم لاسي لا تخار څخه یو رپورت لرو. د ازادي رادیو خبريال نور محمد سهيم وايي چې په سیمه کې د غیر مسؤولو کسانو لخوا د ځنګلونو د وهلو پر مسله باندې زیات اندیشنه موجوده ده. په مخړې د رپورت ده
د تخار ولایت د انګی قلا ولسوالۍ د موسی خان لکلی څخه ملک موسی د سیمې د نور مالدارانو په استازیتوب ازادي رادیو ته د تلیفون په کرخه کې شکایت کوي چې په دې ورستیو کې یو شمیر غاصبین نه یوازې په سیمه کې د پراته ځنګلونه درګرد وهي او پر ځای ځان ته کرنیز ځمکه جوړوي، بلکې په سیمه کې زیات څړځایونه هم اړولې او په کرنیز ځمکه بدل کړي دي، چې له امله کابو 300 مالدار کورنۍ له سخت ستونزو سره تشوی دی. ویل کیږي چې دغه غصب شوی ځنګل له تاجکستان سره په پوله کې د امو دریا په غاړو کې واقع دی او شاوخوا اوسیدونکي یوازې په مالدارۍ لګیا دي او له مالدارۍ پرته د روزګار د پرمخ بیولو بله چاره نه لري، او کچیرې دغه ځنګلونه او ورشوګانې په کرنیز ځمکه بدل شي نو په سیمه کې به مالدارۍ ته هم زیات تاوانونه واوړي. ښاغلی ملک موسی په دې اړه له دولت نه داسې غوښتنه مطرح کړه. لسیمه څخه یو بلتن چې خپل نوم یې وانه خست وای چې د غزنګل او شوګانې دوی ته د ژوند دی او بو حیثیت لري، او کچیرې د پریکول مخه ونني ورشي نو له جنگ جګړې پرته نور چاره هم نه لري. د زیاتوی چې د غاصبین حتی د دوی په کورونو هم ورغلي دي لکه چې وایي. د یادونه ورده چې د یانګي قلا ولسوالۍ د غستون زموږ د تخار د والی ویان فیض محمد توحیدی سره هم شریک کړه. د په دې اړه داسې وویل دغه شکایت نه یوازې په یانګي قلا بلکې په خواجه بهاءالدین درقد او دشت قلا ولسوالیګانو کې هم موجود وو، او د ولایت مقام شاوخوا یوه نیمه میاشت دمخه په خپله یوه امنیتي غونډه کې پریکړه وکړه چې په دې برخه کې د سیمې ولسوالان، امنیه قمندانان او د امنیت امران په جدي توګه متوجه وي چې هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې ځنګلونه قطع کړي. خو دا چې ویل کیږي چې په دې لنډو ورځو کې یو ځل بیا په یانګي قلا ولسوالۍ کې ځنګلونه پرې شوي دي موږ ته څه رپورټ نه دی رسیدلې نو ځکه زه یو تشه ادعا بولم. د وویل موږ په هر ولسوالۍ کې د دې مسلې لپاره یو کمیسون ټاکلی دی چې اړوند ولسوالان یې د کمیسون مشران دي. د ینګي قلعه ولسوال تر اوسه پورې په دې اړه څه رپورټ نه دی ورکړی. د په دې باب چې که چیرې ولسوال په دې باب ناغېړي وکړي نو څه به کوي؟ داسې وویل ورسره به جدي او قانوني چلند کیږي، ځکه چې لارښوونه ورته شوې او رسمي مکتوب هم ورلیږل شوی دی. خو هېره دې نشي چې د ملک موسی په وینا دوی ولسوال ته ورغلي او حال یې ورته ویلی دی. خو ولسوال په دې اړه بې خبري ښودلې او زیاته کړې ده چې په سیمه کې د ځنګلونو د وهلو ستونزه له وزارتخانو راولاړیږي، ځکه هر څوک چې هلته ورشي او یو څه پیسې میسې تیرې کړي نو د ځنګلونو د وهلو امرونه ترلاسه کوي. دا چې په دغه ولسوالۍ کې به د ځنګله د ساتنې په اړوند معذف کمیسیونونه څه ډول اجراءات وکړي او دغه ستونزه به په څه ډول هواروي، دا به راوروسته څرګنده شي.
ستاسو له پیغامونو نه
عبدالواحد لوګر نه ملي تجار نه غمېلمه کوي. دغه وچې مېوې په هر ولایت کې همدا چې ډمبر ډمبر پرتې دي، مقصد څوک یې بیخي پوښتنه نه کوي. دغه مونږ خوشا کړو، دغه څه رقم کړو، مقصد دغې دغه ولې خارج ته نه واردوي؟ دا د کابل تجاران چې دي، دا د دوکانداران، دا مونږ نه پوشپک سوه من غواړي. دوی خو خرڅوي په څوارلس سوه په اتلس سوه خرڅوي.
اوس براسو د منځنی ختیځ حالاتو ته به ځغلنده کتنه وکړو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن وویل چې دوی تیار دي چې په غزه کې د حماس د ډلې په ضد خپل روان پوځي عملیات لا پراخ کړي. نوریاس نوری د مسلې ته کتنه لري.
اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل چمتو ده چې د حماس تر کنټرول لاندې د غزې په ترنګه کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد عملیات ډیر پراخ کړي. د اسرائیل کابینت نتنیاهو دا څرګندونې نن په داسې حال کې وکړي چې اسرائیل پرلپسې 15 ورځې لپاره د غزې پر ساحلي سیمو بریدونو ته دوام ورکوي. د اسرائیل په زرګونو عسکر د ټانکونو په ملګرتیا پر غزې د احتمالي ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو لپاره د غزې له پولیسو سره ځای په ځای شوي دي. نتنیاهو وویل د اسرائیل پوځي عملیاتو د غزې د مزه القابليه تسخت زيان دسه ولايده
سال تكاف اد اخشاب يوتر من 1000 يادي تيرور برصوات عزا.
د اسرائیل پوځي ځواکونو په غزې ترانګه کې لزرو زیات تروریستي هدفونو حمله کړي او اوس هم عملیاتو ته دوام ورکوي. په دغو عملیاتو کې هغو وسلو ته چې هدف اسرائیل دی عاملینو او هغو کسانو ته چې دغه وسلې استوي سخت زیان رسیدلی دی. حماس او نور تروریستي ډلې به د دې سخت قیمت ورکړي او د اسرائیل پوځي ځواکونه چمتو دي چې دغه عملیات ډیر پراخ کړي. د راپورونو له مخې د اسرائیل پوځ نن یکشنبې په لسګونو حملې ترسره کړې دي. په غزه کې د رسنیو دوه ودانۍ چې یوه د حماس د تلویزیوني شبکې او بله یوه بهرنۍ شبکې پورې مربوطه وه په نښه شوې دي. په دغو بریدونو کې د یو شمېر خبریالانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د ایران پرېس تلویزیوني شبکې ویلي چې په غزه کې پر دفتر دوه ځلې بریدونه شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي د بریدونو هدف هغه انتنونه و چې حماس له خپلو وسلوالو سره د ارتباط په توګه ترې کار اخیست. دغه راز د اسرائیل پر لوري هم د دریو توغندو د توغول کېدو خبر ورکړل شوی دی. په تل ابیب کې د څلورمې ورځې لپاره د توغندو د خطر زنګ وهل شوی. د اسرائیل پولیسو وویل دو توغندي چې هدف د اسرائیل د سوداګرۍ مرکز او د توغندو دفاعي سیستم شن کړی دی. فلسطیني چارواکي وایي چې د اسرائیل د عملیاتو له پیل راهیسې له 500 زیات فلسطینیان وژل شوي. اسرائیل د هوایي بریدونو په پیل کې د حماس د پوځي برخې مشر وواژه. له غزې پر اسرائیل د فایر شو توغندو په نتیجه کې درې اسرائیلیان وژل شوي دي. راپورونو له مخې په غزه کې د حماس صدر اعظم اسماعیل هانیه د یکشنبې په ورځ د مصر له ولسمشر محمد مرسي سره چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند ټینګېدو په هڅو کې منځګړیتوب کوي تلیفوني خبرې کړې دي. د هانیه دفتر د هغه په حواله وایي چې د مرسي ته وویل چې د اوربند هڅو ملاتړ کوي، خو په دې شرط چې حماس ته اسرائیل دا ضمانت ورکړي چې په راتلونکي کې به له بریدونو لاس اخلي. اسرائیل ویلي چې د یو اوربند له ټینګېدو سره به تر هغو موافقه ونه کړي تر څو یې ضمانت نه وي ترلاسه کړی چې له غزې به د اسرائیل پر خاوره توغندي نور نوشتل کیږي.
د مصر ولسمشر محمد مرسي ویلي چې په سیمه کې به د کراري د ټینګېدو سره خپل مرسته ونسپموي. د ازادي رادیو درنو دوستانو ورسته په دې پروګرام کې د ورکو شو یو عزیزانو په لټه کې پروګرام تاسو اوریدلای شئ.
د تا بهیر کبا په یاد يم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ. په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوښ او بریالي وسئ د دې بیان د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو کتا سیم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوی عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته ټلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه ټلیفوني پیغامونه لاند ووایي. په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. که د تاسې په پیغام کې دغه مشخصات نه وي نو د تاسې پیغام نه خپرو. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه هم لرو چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو ډېر به مونږ ځنډو، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000024341. یو ورې بیا وایم 0000024341. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212111415. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. ګران اوریدونکو د پروګرام په پیل کې تاسو ته هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د زینو ورک شو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. اول ټلیفوني پیغام به لاغه ورور څخه راوخلو کوم چې له شکردرې نه ټلیفون کړی دی، خپل نوم نه ده اخیستی او ویلي دی چې د دوی په کلی کې یو شخص ده چې ګډ ده او له مېلمنې څخه ده، د دوی نوم هم نه ده اخیستی. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام واورو. پس له پیغامه به زه تاسو ته هغه د ټلیفون شمیره ووایم چې د دغه ورک شوي عزیز په اړه تاسو کولی شئ معلومات ولرئ.
زه شکردرې څخه تماس کوم تاسو سره. د یو ګډ ده په نام د عبدالي باندې دی، د مېلمنې ولایت څخه د کڅو غواړي چې دې په اړه معلومات ترلاسه کړي، نو په دغه لمبر دې مونږ سره ځان ووایي.
تاسو کولی شئ چې په دې شمیره ټلیفون وکړئ 0005503054. د ټلیفون شمیره به یواره بیا وایم 0005503054. ګرانو دوستانو اوس به تاسو ته داسې یو ټلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ګران ورور په نامه د سردار ولی مونږ ته ټلیفون کړی دی او ویلی دی چې د لوګر په هډه کې یو شخص ده چې په یو هوټل کې کار کوي، له وې سونه تر درس کاله پورې عمر لري. کڅوګ د پاکل معلومات وړي نو اول دغه محترم ورور ټلیفوني پیغام وو ورو پس لاغنه به تاسو ته د ټلیفون شمیره وایم په کوم چې تاسو کولای شئ دغه محترم ورور ته ټلیفون وکړئ.
سلام علیکم، زه سردار دی د بنې تکابل بنې سره تاسو ته ماس کوم. دلته اول نه پاره ده له وې سونه تر درس عمر ده د لوګر په ډې کې په تنځي سالار وټ شاګر د څه کار کوي یې سندل ته پروت ده.
تاسو محترم سردار ولی ته په دیش مره ټلیفون کولای سئ 0005415158. د ټلیفون شمیره ور بیا وایم 0005415158. ګران اوریدونکو محترم او دوستانو بیا هم داسې یو ټلیفوني پیغام لرو چې یو شخص ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی او ویلي دی چې د نور محمد په نامه معلومات لري. اول به د پیغام و ورو پس لغنه ما دغه ګران ور د ټلیفون شمیره وایم کوم چې خپل نوم مونږ ته نه درخسته اول به پیغام و ورو
ما د نورمات خانامه یو سره پیدا کړی دی چې دلته د څو کال سپیل بس نه پناس مزور دی د چا څه شي نه وایي بس خپل دوی خپل خلکو کار کوي بس کور یو سره دی وای بعد وخت وای زه د پټه مو سره یم بس نه ده
گرانو دوستانو کدا سے دے نور محمد پاک لچ معلومات غواڑی نو پدغه شمیره ورته ټلیفون وکړی 08 32 9 0 1 د ټلیفون شمیره به اور بیا وایم 08 32 9 0 1
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
دا ورکو شو عزیزانو د لټي پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دوشنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي دا د پروګرام اوریدل مهروي ګوند ستاسو کوم رکزیس پکې پیدا شي
پاکیا تم کنے نہ سن اللہ ہماری کام دل تے پاکیا والے تم کنے بولے سلے کہ یہ دے تو لا کو نیو کاس تے مخ کے تم کنے علی لے سی کہ دیو سات تو دا دن دے جرا کولا اوس ما دے نگرور زرات کنے شو دے اغا لے ونے شو دے دل تو سار دے بجلا با تے دے پانتین تھا کتابن ر پڑھ کڑی دی او دا کتابن چ دی دی استوماتولوجی دی اناتومی دا او جی ہر چاچ نہ منگر ہار یا استاد ما گاوری آج ما سر پردیش میرے بان جڑی کو نہیں سی صفر وا اویا اسپش پہ اویا دو سوا اسپگ بس جی میرے سر جڑی کو نہیں سی جاگے جا چلا برا ون ماس ورک ہوا جا کاش جا لے ون ایسا ہم دے پر بازار کے ہم خاصے ہم چلا والے
تاسی د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اوري
تاسی زمونږه غل ازادي رادیو څخه اوري په ازادي رادیو کې د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پروگرام ته خوږیاست که تاسی دغه پروگرام په ازادي رادیو کې ونه اورید کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي او دغه پروگرام ل سره اوري د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com ګران دوستانو اوس قلم او کاغذ تیار کړئ د ټلیفون شمیرې ولیکئ ځکه چې وار ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ راځئ چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو
صدیق اللہ بلمن ولایت جمع ساکلہ والرسولی تیسر پارکی کیاما زمائی و ماما و رکب احمد اللہ نمیجی خام خاجر لسوار لسکال خوئی کیجی کارچا پیدا کری یار دغش میرا جی ما ترزان گوی سپر وصو یو نوی بریسو نونس یو سلو آتا جاش میرا جانی ناون سپر وصو یو نوی بریسو نونس یو سلو آتا جاش
خلو زر قاری عبدالحی زما یو تر د قاری محمد یوسف په نوم باندې 15 کال راځي ورک دی کچا ته د دې باره کې معلومات وی په کابل کې ټلیفون شمیره 0 9 5 9 0 5 او په پېښور کې 0 3 2 9 5 9 0 9 ته خبر ورکړي
دسمبر پاولا چین عمران دا دے یونان سکھا اٹلی تھا روانے دو لہٰذا جنرا دکھوا تقریباً نو دی هواد نه بهر دی یونان ایتلی د ترمن چې فون افغانان دي کا وی ته دی دغه نفر یا دی دغه مبارک معلوماتي نو کولی شي چې په دغه شمیره موږ سره اړیکه ونیو چې 0 7 8 3 5 9 9 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 7 8 3 5 9 9 او یو ځل بیا هم ټول افغانانو څخه دا هیله کوم هر څه معلومات یې د دغه نفر په باره کې چې نوم یې عمران ده او د کابل ولایت د خراب په ولسوالۍ ده په باره کې څه معلومات یې مونږ سره اړیکه ټینګه کړې په آخره کې شمېره زلګاتې کړم
0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 یو سل پنځه شپېته او د کراچۍ شمېره هم ده صفر صفر دوه نوي صفر دوه واري درې څلور درې اووه څلور اووه یا نه ډبل شپږ نو که دا زموږ خپل غږ اوري او یا چې دندې والا اوري د مومن په نامه باندې سړی ده دا زموږ ته په دې شمېرو باندې ټلیفون وکړي.
السلام علیکم نو بیلا د کندهار ولایت شول کوټ ولسوالۍ څنګه ته ول نو ورځ په کومه لا بنامه زه رسمي څکی لا تر هغه څو دي ارم سلطان ورو ته کتار مال ما چې ما د دې بلاش مړه ځانګړي صفر او نه دوا یو او درې څلور څلور اته څنګه ځل ځا چکرو صفر او نه دوا یو او او څلور څلور درې او صفر او نه دوا یو او درې
معلومات د غرج د ولسوالۍ د هلمند ولایت او کبیرات خان اساس بلاک د جمهوریت د مشت په نمبر باندې د ځم چې څه پروا څه پروا اته څه وا چې شپږ څه ودرته لري څه پروا څه پروا او څه وا چې شپږ څه ودرته لري.
تیزار محلیم حیمان ولایت مغرام ارسالی و سیدون کنی و دوست ایچ به حیمان ولایت مغرام ارسالی و سیدون کنی به شمی بکنی فنعمد عبدالعالی مدار طلبان در حکومت ما سکوت سو حالت و اکسو دیش مدیع کارور و بسلطان که که هر چوک فعال معلومات فری دوست به صدا اسمیره رنگ سفر واقعی نسو شفلتا یو دیش آتنوی شمانه بایو دل سفر واقعی نسو شفلتا یو دیش آتنوی.
السلام علیکم زه مشهور د متبر کې شرور خبرې کوم زمنګ د متبر په یو ورور دی او هغه به دا کښې دی او که چاته معلوماتو په دې نمبر کې زنګ راوي صفر وایا دوه پنځوس پنځه څلوېښت نهه سوه نولس ډېره مننه راوړې. زه تاج محمد د لوګر ولایت د خروادي ولسوالي چې زما یو دي تره زوی دی د محمد په نام باندې تقریبا دا دوه میاشتې کېږي چې نه درکه سوی ده که هر چاته په دې باندې معلومات مې په دغه لپاره باندې دي زنګ وږي صفر اووه اویا نه سوه درې دېرش یو څلوېښت نه پنځوس او ښه شېرې واخلې خدای په امان.
سلام علیکم زه نیاز محمد د هلمند ولایت څخه خبره کوم ورکشیزو عزیزانو خو روانی ته لا پیغام پرېږم د هلمند ولایت ته راغلی و د غزني د ولایت څخه ستاري او کورنۍ سفاره کوروش کال بیا د هلمند په رود ګډېدی چې د هلمند رود جوړ بیا مړې پنځه سو او کمانت خلکو سره کړی دی. زه غواړم چې دغه د ورک شوي عزیز پرېږم پیدا شي او دغه ټلیفون شمېره ورته پرېږم صفر اویا څلور اویا دوه اتیا درې سوه نه بم زلیبیادو ټلیفون شمېره صفر اویا څلور اویا دوه اتیا درې سوه نه او بله یو بله شمېره د ټلیفون صفر اویا یو دېرش پنځه یو یو نه صفر د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم زه عبدالحبیب هلمند ولایت باغران ولسوالۍ اوسېدونکی کوم زموږ یو کلي په نامه د فرګین لهجې شپانه کېږي چې ورک دی که هر چا ته معلوم وي په دا شپانه زموږ سره زنګ وي صفر اووه اویا نهه سوه شپېته یو دېرش اته نوي خپله شېرني ترلاسه کړه. السلام علیکم.
نو د موږ یو تن ورک ده د ما نوم قدرت الله ده د چینځیو د مرخصي ولسوالۍ اوسېدونکی یم د کولګي د کلي موږ یو ورور ورک ده محمد الله خان په نامه دې څوک دلته د ګرمجان په نامه ورته وایي پخوا وړکی و خلکو به ورته ویل خو اصلي نوم یې محمد الله خان ده د سرمردی د برګ کلا اوسیدونکی ده د منګل زوی ده د میرعالم مسای ده یو ورور یې محمدي نومېږي یو یې پدا محمد نومېږي له تاسو نه مونږ ډېر خواهش کوو هیله لرو چې دغه پیغام د ورک شوي په هغه کښې راته خپور کړي او مونږ ته یې په دغه لمبر باندې هغه را کوي خبر را کوي 0 9 8 3 3 3 0 8 دغه د ما قدرت الله لمبر ده په دغه لمبر به ما ته بیا زنګ ووایي که خدای پاک وکوي چې پیدا شي انشاءالله یو څه شیرینی هم لري اگر زه ډېر د فقیر مظلوم بچی ده او زه پرېږم تاسو له مظلومانو فقیرانو سره ډېر لاس وړی او له تاسو نه مونږ یو جهان مننه کوو چې تاسو د ورکو عزیزانو په حصه کښې خپل راپورونه او راپورتاژونه سره راټولوي او بیا خلکو ته خپروي او د هغو عزیزان خوشحالوي تاسو ته د خدای پاک جنتونه در په نصیب کړي سلام علیکم
بخښنه غواړم موږ یو ور ورک دی مینه محمود دی که هر چا پیدا کړی دي د پردېس میرې د ټلیفون یوه کیسې به راوې دوه اتیا یو سنت او دوهویشت
زما یو کاکا دی چې په نامه د لال محمد دی په لالاګي سره مشهوره دی د خان خان ورور دی مخکې کوچیان ول اوس زینسین دي تقریبا د پاکستان د مسلم باغ له فضیې څخه له برکته ودي له کیمپه څخه دېرش کاله تیس کاله کېږي چې نه درک دي ورک دي نو که څوک هر څوک دغه غږ اوري په دغه نمبر دوی ته ماس را سره ونیسي ازادي رادیو ته کارکوونکو ته ډېر سلامونه او پیغامونه وي وسلام د احترام
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري که مورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ 00 420 11 40 115 د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترمو دوستانو د نن ورځې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و که په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست نوی پیدا شوی خیر دی بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له ونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري
صبر وما خن صبريږي وايه څنګه وکم زه صبر وما خن صبريږي وايه څنګه وکم زړه مې پتا پسې خوږيږي وايه څنګه وکم وايه څنګه وکم صبر وما خن صبريږي وايه څنګه وکم مجبوری بتا دا خوبیا د محبت مجبوری مجبوری بتا دا خوبیا د محبت مجبوری خود کہی تا چار کی گی وایا څنګه وکم زړه مې پتا پسې خوږيږي
پتا پسی خوگی گی وایا